زده کوونکو خبرې مو واوریدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو، په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و. سیمه په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده. کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړو، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کېږي؟
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیا سي دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمينه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو همدې سرو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول چې درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات کافی او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل د سدوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده سدوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار د سدوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل، او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتېږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملی یغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی یغه درس سره بلد نه وي، دوست سره بلد نه وي، لیک او لوسي په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان یغه لیک او لوسي څوک پوي نه سي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پويږي، نو یعنی په املا څوک پوي نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د بي سواد وي، لیک او لوسي نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه سي، دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا د لومړی ټولګي دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پوهیږي، او هغه آیډیا سي کومه دغه مفهوم سي دغه درس اخلي، او بیا سي کله دورسنه دی پارېږي بیا حتمن دا کار نتیجه ورکي.
که راته وایي چې امکانات بیا ورته له کومه کوئ، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوئ که نه، ښوونځی دی، کوم چا ځای در کړی دی، نو د خپل امکانات په اړه هم کرته وغږیږئ.
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کرته اسیا چې کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما له والدینو ته ویلي دي چې تاسو به دلته کرته اسیا اخلي، کتابچه به ورته واخلي، قلم به ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکوو. ځای چې کوم ده هغه داسې مشخص ځای موږ نه لرو ورته، نو داسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې هغه هم چې کله باران وي، کله واوره وي، کله هوا ګرمه وي، لمر وي، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاده فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړی، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سي پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 12:00 او 15:00. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي، بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي، او هغوی ډېر خوشي نه کېږي.
ګل بلوس وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخینوي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنو ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي، او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندواڼه دې پلاس کې ونیسي او سر ته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي، ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي، د اهداف چې مشخص شي، هماغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه، په اتفاق، په یوه خوله، په هماهنګۍ کار روان کی، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي. دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره، په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چېرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. شو مسول چارواکی دې ته متوجي کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیره بخي موثر به تمام سي دې پسند کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د غوی نه مونږ مرسته وغواړو د غوی نه د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای شو په یو قوت باندې بدل شو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدله چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه دی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته چې فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپله مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسته رسېدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له مهاله هدفونه سي او مهاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی پتیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په دا تیاره کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافات ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص وو، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرۍ، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کتار رامنځته کوي، دغه بیا خپل تار رهبری کوي یو ځای ته رسي.
وروسته پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړی توبې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي مطالم لرو وي مرغان هغه کښینی چې بونې سره ورتي. ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، ذوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سره کښینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په خپل اړخ کې د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د تیپ برخه کې زموږ ډیر زیات مشکلات ورو کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کې دی وګورې زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدلی سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي هدفمند کې هدفونه ځان سره وټه کې او په دې باندې باید ځوانان پوکړه سي چې ته دا کوم کار شي کې خپل هدفونه ټاکې په انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي
ترنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کلی کوم نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خبريږي د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي نن به په اووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو په دې برخه کې دا ولولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعال ساتلو کې څه رول لري دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانېږي
موضوع ژوندۍ موجود حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایښت شونه دي خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري موضوع تخم لرونکي نباتات دغه نباتات ریښې دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم اوربشې او جوار او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړ وي او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتات جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندرته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو. په درس کې به ښوونکی اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دی. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دی. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دی او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجیل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیری نوی لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګي د پروتستا دا ډله هر کی غړي نه لري. بیلګه پلازموډیم دی. پلازموډیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغي سبب کیږي.
اون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وګیاست. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او لخوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننۍ لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي، کړپندوکي دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي یا سکلیټ چې دي ټول په دغه زمینوي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکي، د پښو هډوکي، د شمزي او اوږو هډوکي. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري. د کوچنیانو سره فرق لري، هغه دلته نه یادوو ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډېر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر اټو سوي دي د هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي. منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات دی سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او سلرم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې وه هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه بن جوړیږي. د هډوکي جوړښت راځو. هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوي دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکی پر دوه ډوله باندې دی، یا د دی خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی، یو کمپکت بون دی یا کلک هډوکی دی، او بل اسپنجي هډوکی دی. اسپنجي بون دی. کمپکت بون څنګه دی؟ د هډوکی د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګې سره تړلې، ډیر سره راټولې او سخت سره مشتې یا متراکمې، او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکی کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکی په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دی چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپکت بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا دننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي، خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي، دوهم لن هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي، دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کړپندوکي د انسان د سکلیټ بله مهمه برخه جوړوي. موږ په سر کې ویل چې هډوکي، کړپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کړپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کېږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي ناست دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژېدلو توان نه درلودی، مګر کړپندوکي چې دي هغه د کژېدلو توان لري، چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کړپندوکی دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کړپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود، نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کړپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلېدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشرکي وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نه شي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره دوی درې ډوله لري، چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شوري، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځایه سره نښول شوې ده، داسې معلومېږي لکه ګنډلې چې یې. دغه مفاصل چې دلته موجود دی نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نښلول کېږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کېږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دوی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساینوویل فلوید یا ساینوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکو د شوېدلو د هډوکو شوېدل اسانوي او د استکاک کچه راکموي. په عکس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په فرصت هبه باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري، سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل رامبنسته کېږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوکو سره مشلول کېدي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت کولای شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت کولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکی د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکی یا د ورانه د یو اوږد هډوکی په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکی سره نښلو شوی د 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت کولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی، ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داسې یو برخه باندې ننوتلې ده چې هغه خپله یو خاصیت ورته ساختمان لري. او دوهم چپراس ډوله بندونه دي. تاسو ښه پوهېږئ یو دروازه چې کله چپراست ولري هغه فقط یوې خواته خلاصیږي، نو د ګوتې د کوچني بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولی، فقط د مخ خواته حرکت کولی سي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د اووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي، او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چې نننی درس سره د خوانځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.